السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلئ. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه په ورځ په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان د امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډبه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تیره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 وژلې دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیځ له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمېر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حملې شوې دي. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوي او دغه راس د دغه سایبري حملې له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دی او ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوټسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شو. د فوټسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډله سره مخامخ کیږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې، البته په بل ګروپ کې، هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره یې باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15 تلوي خریپ.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړې لارې ورته نشته.
بایسکل داسې یو وسیله ده چې ډېر مصارف لري. که چېرې پنچر شي او 10 روپۍ مستري ته ورکړې، نو ډېر دا پنچر ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې 10 روپۍ ورته درکوم، نو هغه در باندې رشخند وهي.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې موږ باید کله هم دا اډه نه وای پرېښي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم دا اډه نه وای پرېښی. دی وایي وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاډه پرېښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پرېښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پرېښوده مې، زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتېرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر په 13مه په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرېښو. ښاغلی ټرمپ باګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د نه عملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرني پوځي حضور منلو ته هیڅکله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې وړتیا لري چې د غاډه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یوې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسیږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږې نه اوسیږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارو مرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زه
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو کې طالبان وزیر بشران په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان په یو ډول بل ډول باندې د تجارت لپاره د انویسټمنټ لپاره افغانستان ته راشي. زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د 40 کلن حضور پر مهال د قومندي د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر په 13مه وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د اول کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې پرې یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شیبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13مه د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرېښی وه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوائي اډا چې هسې مول لاسا ورکړي بیرته تر لاسه کړو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو. دا به ښایي یو مهم خبر وي چې بیرته یې نیسو، ځکه هغوی یعنی طالبان له موږ نه څه غواړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو. خو یو له هغو دلایلو چې موږ یې غواړو، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځایه لرې ده چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نه کړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي، او هم یې دا روښانه نه کړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرته نیولو پلان ته اشاره کوله او کنه، او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه دا څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شایي د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لویه اډه وه، او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده، او له کانکریټ او فولادو څخه، له کلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شهم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په وروستیو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو تړون کړی و، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې. هغه ډول وتل چې په کې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول، او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالي پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین تر څنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوی نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ تر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتر لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. د هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپله لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځور نه شي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوي ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولی شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپلو روسیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبرې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډېره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
اوریدونکو اوس هم ورزو کناړ ته د کناړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وای چې د دوی سیمې بیا رغونې ته اړتیا لري. داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل ترسره شي. دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي، او هغه ترزاکاران هم وای چې که د کناړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسي هلته رسیدګي سختي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپناه د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپناه په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې حل کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډېر زیات ضرورت ده. کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی وضعیت ډېر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپناه د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشولې او دا کورم هو ټول ګډوډ شولو. بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کېناستلې. جمع را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ یې کړو. بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي. کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وکړي. آی او ایم دی، ډبلیو پی ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغوی د اوسه پوری سروې پاتې ده. دسي زین لې چې یو ځای لسلس دل سروې کړی ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغول وروسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل د ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستي هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه باید راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښو نه زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږ کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي کنه نړیوال مرسته وکړي نو دوی به روان کال تر پایا 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 200 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو اوس هم ورزو یوې سیمایزې موضوع ته هغه دا چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستلي دي. دا وروسته تر دې چې د روسیې لخوا ځینې سرغړونې وشوې او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسیې الوتکې ورغللې. تفصیل په دې راپور کې د احمد شیبر اورو.
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسیې پر اوکراین د ډرون الوتکو او توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تېره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ 1 الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخلې شوې. د پولند پوځي عملیاتي قماندې په اکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداری حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسیې په روسي بریټ کې د روسیې 590 ډرون 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې د دشمن هدف د اوکران د زیربناو له منځه وړل وو. زلنسکي د سپتمبر د 9 له ډرون بریدونو وروسته پر ناټو غږ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلي وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي، خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیې او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نه شي تاییدېدلی. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نقشه کړي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
اوریدونکو اوس هم ورځو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وي نو حاصلات په نشت خرڅیږي ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلات وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله الخیلو د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وای دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به لزنده مصرف یا پټی تبه او پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وویل:
دولت ادا په کور دي چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړې خونه ولرو، نو څو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل ایل د مصرف سیوري بل دولت لور شي غازه نظر در شینه د دورې موږ نه بیا خار شي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزی او سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی وویل:
سړې خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک اوس میوه ته ضرورت لري سازي ده هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمامي.
خوسته یو کاروندګر وویل: په کوم وخت کې چې په خپل د خوست د میوه او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله لږ تر لږه 15 وارې به ټیټي وي، خو به موسم یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي:
د سوزی لپاره د سړې خونو جوړول ډیر مهم دی. د رومیانو مان 130 افغانۍ دی اوس. چې کله وطني سوزی ورسیږي مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسیږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. دیاد اداره مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل: دیوی نسبتا لوی سړی خونی د جوړېدو وړاندیزې اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولې ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټې اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړی خونی د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
او روسی راپور دار اخلو چې په افغانستان کې دا مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډېره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکله ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کېږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم، هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلان استعمال په ډېره زیات اندازه دي. سجل لاملونه شته ښار کې د ګڼه ګوڼې یا رش ته لامل شته. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته یې چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سرکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
خرولی کابل ډیزاین جدید سرکاری که انجام میتن کلشان مطابقه
کابل خرولی چې کوم نوی سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خرولی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوی چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولی سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې د دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.